افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه د سلام مشورو یوه نوې لړۍ پیل کړې ده. دغه راز به واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین هغه وازې چې ګواکې دغه غورځنګ په ګوند بدلېږي رد کړې. خبرونه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو اسد الله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی د بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې وشلوي. په اروزګان کې د ورا یو موټر په سین کې چپه شوی چې له کبله یې لس کسان مړه شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی به له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي. اندړ رسنیو ته ویلي هیڅ داسې دلیل نشته چې وښيي طالبان له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکې پرې کوي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیسته او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې، او په لیکو کې بهرني تروریستان په تیره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندړ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې د غډلې پکې ویلي نور به بهرني جنګیالي خپل لیکو کې نګماري. تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ازادي رادیو سره د دغه لیک تایید یا رد نه دی کړی. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې دوه کې لیوې نیم میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې بیا پیل شوې دي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2006 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 28% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کار کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت دوی 2006 کال کې د 45% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په مرګ ژوبله کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفان تیر ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شن شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د بلخ په چاربولک او شولګر ولسوالیو کې د اتلس افغان سرتیری وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې ډیر کله تایید او یا هم رد نشي کولی. په اروزګان کې د ورا یو موټر په سین کې بند پاته شوی چې له کبله یې په کې سپاره لس تنه مړه شوي دي. د اروزګان د والي له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تیر ورځ هغه مهال اوبو کې بند شو چې د هلمند له سیند تیرېده. په خبر پاڼه کې راغلي د موټر ماشین بخار کړی و، او تر هغو چې خلک د مرستو لپاره ورسېدل په کې سپاره څلور ماشومان او شپږ ښځې مړې شوې وې. تر اوسه معلومه نه ده چې د موټر دننه کسانو د اکسیجن د کموالي او که موټر ته د اوبو د ورننوتو له کبله سا ورکړی ده. موټر چلوونکي له پیښې ژوندی وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا آنلاین غونډې ته په یوه ثبت شوي پیغام کې وویل
We reiterate our call for the Russian government to immediately and
موږ یو ځل بیا د روسي له دولت پر خپل غشتنې ټینګار کوو. دوی د الکس ناوالني او د خراس د روسي سلګونه نور اوسیدونکي چې له خپل حقونو نه د ګټه اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوی ژر او لقید او شرط پرته خوشی کړی.
الکسی ناوالنی چې تیر میاشت له جرمنی مسکو ته د سنیدو پر مهال نیول شوی توران دی چې جرمنی کې د مشروط ازادۍ اصول نقص کړي. پر دې دغه راستور دی چې د دویمې نړیوال جګړې او سرتیری پسې تهمت کړي. خاغلی ناوالنی بیا پر دې لګول شوی تورونه سیاسي بللی. امریکایي چارواکي وای پر کانګرس د تیر میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استمایي غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې و. تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استمایي غونډه کې پر بحث شو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدلی چې ګواښي کړی و یوه جنگ ته چمتو ډله د واشنگټن په لور خوځېدلې. او د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو ورستای سایبری برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شاوې. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس یوې غونډې ته ویل چې داسې ښکاري چې یو هیواد د دې بریدونو تر شاوې او دوی روسیې ته ګوته ونیوله. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو هلته ورسېږي زمینه به ورته برابره شي.
په دې اړه مو د چارو د یو په نظر هم اخیستی دی.
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت په اند موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څه ورځې تېرېږي هر څو میاشتې کلونه تېرېږي دی خپل دورې پراکړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وای د کرخې بلې غاړې ته د اوختو لپاره لدی پرته چې پیسې ورکی بل لار نه لري.
چې پیسې نه پرې کوي بس پروت مو وکا بوند کې د درېش په وکه کې ادمي دی وکاله دا ډېر ژوند مشکل دی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون هغه اوازې چې ګوکه دغه غورزنګ په ګوند بدلیږي رات کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلې دو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو په خوانی او جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې ونوي لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې اشرف غنی تیر مخام د ولسمشر جرګې له یو شمیر غړو سره په ارګ کې وکتل. هغه ویل چې د ناتو ورستۍ اقدام چې افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونکړه مهم پیغام ورکوي. غنی وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر لوري د سولې لپاره د سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبان سره د تیر کال د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او همې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب العجل چې د مې لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي. خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
که څه هم په دوه کې لیبی میاشتې ځن وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام سه شنبه په ارګ کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان لا بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خه درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنید. در یک فرصت مخصوصا دی ناتو فیصله چه فیصله او نکرله یک لوی پیغام ده او انشالله تعالی ده هغه خلق و ادعاگانی چه خلکو ته پنانه واتلار سی او تسلیمی ختمی اوس په ان شاء الله تعالی جدی مذاکرات چې او حل ته ورسی زمينه به ورته برابر است.
ولسمشر له ملي شورا سره د سولې په اړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې ل دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمې مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدو خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د ځینو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیګ شپه په ار کې په جوړه شوې غونډه کې د مذاکراتو د ځنډېدا پړه پر طالبانو واچوله.
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلي لامل دي، د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرې کړی او په دې لټه کې دي چې د خپل ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاوو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پریکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیاندوه خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
و مردل چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس د ډلو ترمن د خبرو لبیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې په مخکنۍ خبرونه کې په تېر خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني غړي احمد خان مسلم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اشرف غني ویل چې د سولې خبرې به جدي مخته وړي. آیا ستاسو په نظر تر اوسه د حکومت لخوا د سولې خبرې جدي مخته نه وي وړل شوي؟
زما په اند صداقت موجود نه دی، صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څو ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، دوی خپل دورې پوره کړي. یو طرفه قضاوت دغه دی، سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لو پکتیا کې، په لو مشرقي کې چې راځي د کښتخونو ګوري، په دا ژمي څو انسانان مونږ د کورو څخه په لکونو کوي انسانان پیراره دي. نو زه وایم چې در قدرت چې سره تېرېږي ټول ته مشکل حل دی. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوانه شل کاله در مخ څوک یې اوس څوک یې ته ولاکه په سوله خوشاله یا ستا سولې ته نیتي تا او ساورو خلکو په داغه حالت کې ګټه ده چې وبخړوي مایا نسی. خبره دا ده درېدلې ولس، درېدلې افغان ولس نور څوک غواړي چې پارت کې مته به سولې.
مسلم صاحب کراس اوس دې خبره ده چې اوس یو ډیر حساس مرحله ده. طالبان ډیر تقریبا سباندی و میاشت د خبرو لمیز اتللی و واشنگتن له طالبان سره په شوی تړون لسره کتنه کوي. په قطر کې دوی به تر سره ناشتي. ایا فکر کوي چې په طالبان نو باندې فشارونه زیات شوي دي په تیر بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن دغه نوې ادارې چې له دوی سره په تړ شوی تړون لسره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استلو باندې هم لسره کتنه کوي؟
بالکل فشارونه پر دې کده چې و چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای دا ټول وخت سره وای اوس بل د ګوز د ځینې انسانانو نمړ کېدی. فشارونه خپل ډیر مونته یو خبره کوم، چار څوک باید خپل په واده او پاوچی د واده لپاره کړی جمهور دی ک طالبان دي. ټول باید د افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه کلو بچی چې کیږي د دې غم خوړی تاسو وګورئ په دنیا کې د افغانستان کې څو کاله مخته یو خارجي د امریکا یو شخص وره کو تشته ولسو یو میلیون پیسې او تیښتې خرچا په لاس را کې راوښو. خلک خپل د ولس د دنیا صادقان دي. په دنیا کې مار نه سی وجل دي حساب، ما یې نه سی وجل دي حساب. د افغانستان کې انسانان دي حساب عمري هیڅ شي نه څه خو الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دي. او اسرائیل ته وای بسم الله الرحمن الرحیم او پی بی عهدی او اوفو بی عهدی کو وی یا فرهبون بلا کی په ځان د انسانانو سر دغه کې
بله
یو رقم چې وای تاسو خپل په واده یو په وخت له خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، د سولې د هڅو تجربه هم لري. یو سوال تاسو ترجیکی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وای تاسو څه وکړل؟ د د سولې لپاره
دا وکړو. زموږ په وخت حکمتیار صاحب رالی موږ واجه ورسره وکړې جمهور واجه وکړې تایید یې کړې، مګر په عمل کې هېڅ شی نه وکړي. طالبان هم اوس په دغه بېاعتماده دي چې موږ به م ورسو په رنګ به مې ووایي بدنامه مې وي چې د حکمتیار چمبه را وکړي د طالبانو رهبري دا اعتماد نه دی. خبره دغه ده دا اوربند چې نه کوي دا ګډ مشکل دغه جوړ کړي که د حکمتیار رئیس جمهور او حکومت پر وعده تللی وای د سولې شورا ورو به م وایي هغه مشکل به م حل وای.
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده؟ تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله.
سل کې رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب جمهور د خپل بقا دپاره هېچ چا سره نه وعده کوي نه پر وعده دي. دی باید بچایي، دی باید رئیس جمهور چار ته پېښېږي. د سولې د شورا خبره تا وکړه، د سولې شورا خدمتونه وکړو چې د حرمینو په امامینو باندې جهاد ورت کړي. د پاکستان په هغه مذهبي حزبو چې د افغانستان دلیل هر پولي دا د سولې د عالي شورا
مسلم صاحب
په رفتو آمدو چې اخرې هغه بېرته سولې ته آمده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی احمد خان مسلم و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي وای د ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ لاره د کرخه بلې غاړې ته د اوختو په بدل کې لدی پرته چې کمشنر کاران ورته په زورګونو پاکستاني روپی ورکړي بل چاره نه لري. سیمه ای چارواکي وای دا ستونزه شته خو د بهرنیو چارو وزارت باید غم وخوري. نور حال د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي راټول شوي څو له کرخې بلې غاړې ته واوړي. په دوی کې زیاتره ناروغان، کاروباریان او یا هم هغه څوک دي چې خپلوان او د کورنۍ غړي یې د کرخې په بله غاړه کې اوسیږي. دوی وایي د اوښتلو پر مهال نه یوازې له سختو ستونزو او ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې مجبور دي چې کمیشن کارانو ته له 2000 نیولې تر 1500 پاکستاني روپۍ ورکړي. 1.5 کلن قاسم یو له هغو کسانو دی چې د معدې د ناروغۍ د درملنې لپاره د پیسو په بدل کې له دې لارې ګوند دی هیواد پاکستان ته تللی وو.
زمون سرخزیانو دوی سالین دی او جوانا پیسې خري او دوی اخري پیسې چې ورکوي پس ته خصه ایت لای شه ته خبر تر رسیدي پوریس کی ولا 7000 روپے چې پرې کوي چې پیسې نه پرې کوي بس پروت مو وکا بوند کې د دریس په وکا کې ادمی دی وکا له دا ډیر جوت مشکل دی.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو کسانو شمیر له سلو پورته بولی چې هر ورځ له دې لارې د پیسو له ورکړې وروسته له کرخې بلې غاړې ته اوړي. نوموړی په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې له رسمي ادرسونو د غستونزو او خپل سرایو ته د پای ټکی کېږدي.
په مرکزي اداره باندې او په بهرنیو چارو وزارت باندې غږ کوو چې په هر څومره زر چې کېدای شي دغه موضوع د پېښور له کنسلګرۍ دی اسلام آباد دی سفارت په هم کړی یو طرفه کې ترسو د خلکو مشکلات حل شي وي.
د ولایتي شورا دغه غړی او د پکتیا اوسیدونکو د پیسو په خستلو کې د پاکستان پوز او مالشي کمیشن کارانه او په کرخه کې یو شمیر سرحدي سرتیري شامل بولی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وای په دلاره کې د اوسنۍ سنځو یو لامل هم د دلاره نه رسمي کېدل دي. خدای وای که د پیسو د خستلو په تړاو مستند شکایتونه ورسره شریک شي په اړه به لازم اقدامات تر سره کړي.
یو لامل خدا ده چې تر څو لار ترانزیت تجارت او د خرګو د راتګ لپاره سعید نسی دغه مشکل به موجود وي. اما که چیرته خلک موږ ثبوتونه سره راوړي ان شاء الله موږ به هغه ته رسیدګي کوو.
د پکتیا د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ایواله مهم او غیر رسمي سوداګري زولارو بلل کیږي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د دلاري د ترانزیت کېدو او د چي پر رسمي ډول خلک پر تګ راتګ وکړي او سوداګري چاري پر پیل شي د دې هدف لپاره خپل لومړنۍ چاري تر سره کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتين وای دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نوموړی وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بل خو د دې غورزنګ یو شمیر غړي وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي، خو تر اوسه په دې برخه کې دوی کوم ګډ درسته نه دی رسیدلی. نور تفصیلی زموږ د مشال رادیو د همکار اسرار عالم عموما په دې رپورت کې اوري.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وای پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ بوي. منظور پښتین د پښتنې په جواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډو ته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته بند نه دی نه ګوند جوړېږي. هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي. نو په دې حکله باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې ده؟ نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی یا مو دغه. که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بیس وي خبره وي بیان وي جواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. خو پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی
بلخوا د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن داوړ په درویشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین او محسن داوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډو ته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کومه د نوې پارټي خبره ده د حوالې سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده. ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډو ته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېرې نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږ بنیادي توګه لرو. ګوندونه عهدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او که بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زموږ لارې به جدا کیږي. بیا به مونږ که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي که هغه منظور پښتین وي که هغه هر څوک وي زموږ د افرادو سره څه کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي د پښتون د ژغورنې غورزنګ دپاره وي نو بس مونږ به هغې سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد د ویناو کولو تور دی خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي. وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکو ویلي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دغه څرګندونې پرون د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښه یې څېړلې ده. نور حال به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
تر
ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پری بحث وشو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدل چې ګواخي کړي وو جنگ ته آماده یو ډله د واشنگتن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواخ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه و شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخوانی مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو استخباراتي معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نه و پیشبیني کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته دا استماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتورې ایم ای کلبوکار رهبری کوله. هغې وویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د قهرجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په شپږمه بغاوت وکړ او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته سپکاوی وکړ دا یوازې په یوه ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوښو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان وژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کیپیټول کې امنیتي ستونزو یو سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمه یو خوړل شي. د کیپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه ولیدلې. کارنیشا چې په خپل هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله وه او سم تمرکز نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده پراتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
ستاسو له پیغامونو
پر هلمند ولایت خبرې کوم. کوچیان یو کال وچ ته په مادو کې مرضونه دي، تنجیان وري مګر د تباخرا مړه کړه، انسانان مو مریضان دي، ټوخي تبې لري، معلومه نه ده چې څه مریضي یې، د مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، د دولت مصرف کومه کیس پاملرنه په موږ کې نه کوي. هېڅ سر په کوچیانو پسې نه ګرځي، ډېر در په در ستړي او مادو کې مرضونه دي. د دولت کې په ورې په چور کې د غره په لمن کې موږ ته برمې وایي چې موږ ګزاره باندې وکړو. موږ هم د افغانستان یو مشوکو نه متر مکتب نه ماروم یو، تر کلینیک نه ماروم یو، چې مریض پیدا شي تر یو چوله ته وطن ته ډاکټر ته را رسوو هغه پر لارې باندې وپات شي. موږ د افغانستان د څلور دېرش ولایتو کوچیان ټول ستړي دي، ټول در په در دي، د دولتي کومک ورسره وکړي، د دولتي د کوچیانو غم وخوري. وسلام په احترام.
حاجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نے متاثر پہ تماس میں چپو غریبی آباد کی اوبنشت ہے اور زنانا دو نیم کلو میٹر نا وہ دفتر اوبر آ گئی. حکومت میں داخلہ رہا کہ داغے مشکل تھا پاندار نو کے خلق کا مشکل حل و فاصل. السلام پہ احترام. خبر السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشوم کې مو پریښو کور مو ودان. پیغامونه تل راته ثبتوي او موږ هم تل خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې که غواړئ چې په دې اړه چې کمپیوټر په نړۍ کې څه وخت اختراع شوی نور معلومات ترلاسه کړئ، نو د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونې ته غوږ شئ.
راول زل دپاره سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کړ. بیا وروسته په 1420 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جو
د ژوند په شیبو کې لونی ځ خبرونه سره یو ځای د اساسي بشري حقوقو د ازادي رډو بل خبرونه هم درته خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. اسد الله الدین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه بتري وورو.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی به له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه ویلي چې دغه ډله به نور بهرني جنگیالي په خپلو لیکو کې نه جذبوي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرکزوبلي عاملان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 20 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه کسان 13 ورځ په میانشین، پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. په اوروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاتې شوی چې له کبله یې پکې سپاره لاستنه مړه شوي. د اوروزګان د والی دفتر وایي چې دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې 13 ورځ هغه مهال په اوبو کې بند شو چې د هلمند له سینده تیرېده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن نن چهار شنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډه ته وویل چې بلینکن او سلګونه نور روسان باید له ځان پرته خوشی شي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټول یا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعي غونډې ته وکړه چې کانګرس وربللې وه.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د وزلوبې سیالیو لپاره په چاچونه وشوه. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین توندغان آزادي رادیو ته وویل چې د پچاچونې په دغو مراسمو کې 300 چاپچونکي او له بیلابیلو ولایتونو 14 لوبډلې ټاکل شوې دي. ښاغلی توندغان وایي د وزلوبې دویم پړاو سیالۍ د هوت په 15 نیټه پیلېږي او سپاندې یو اونۍ به دوام وکړي. نوموړي وویل چې د لوبې له جوړولو هدف دا دی سو غوره چاپچونکي په دریو کټګوریو کې ملي لوبډلې ته وټاکل شي. د کانفو نهم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز نن آزادي رادیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 150 لوبغاړو له 15 کانفو کلبونو ګډون کړی چې په 9 کټګوریو کې ترسره کیږي. ښاغلی فایز وایي د لوبډلو له جوړېدو د کابل منتخبې لوبډلې غړیتوب دی چې د 3 ورځو لپاره دوام کوي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړي د کابل منتخبې لوبډلې ته غوره کیږي. او په اروپا کې د کورونا وایروس د پرختیا لامل د ځوانانو د فوټبال ټولي سیالي لغوه شوې دي. د اروپا د فوټبال اتحادیې د رسمي ویبپاڼې د راپور په اساس چې د کورونا وایروس د پرختیا لامل تر 19 کلنو ښکته ټولي سیالي لغوه شوې. همدارنګه د اروپا د ځوانانو د فوټبال سیالي چې ټاکل شوې وه تر تلونکو دوه میاشتو پورې د رومانیا او بیلاروس په قربتوب ترسره شي هغه هم لغوه شوې ده. ویل کېږي چې د کورونا وایروس پرختیا لامل د اروپایي هیوادونو د فوټبال اتحادیې هادیو هم لدې پریکړې ملاتړ کړای.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه.
مننه زه هم خپل سلامونه دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري، او همدارنګه آزادی او شخصی امنیت یو له مهمترین آزادی او حقوق څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو آزادی او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلی